السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. خبری خبرونه کې مو درته دغه موضوعات راټول کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسیدل وغوښتل.
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په بیړه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو.
نږدې راتلونکي کې د افغان دولت یو بل پلاوی دوه ته ځي.
تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی کې تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي.
د کونړ غازی آباد کې په اختر کې هم جګړه روانه ده. نوی ټکنالوژي د کندهاري دودیزو غاړو بازار سوړ کړی.
اوس اتر خلک کمپیوټري غاړي رانیسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه چې نو ځکه لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅیږي.
او په هند کې متخصصان وایي د مړو شوو کورونای ناروغانو نارسمي شمیر ډیر لوړ دی. پرونه ته مزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دي چې دی او نورو راپورونو ته وار ورکړو. خبرونه په خبرونو سره پیلو. اسمت ساروان چمتو کړي.
امریکا د کابل پرونی راکټي حمله وغندلې. د ترکیه پولیسو لشتلجه سل افغان پناه غوښتونکي نیولي او د چین په هینان ولایت کې سیلونو لشتلجه دولستانه مړ کړی دي. د خبرونو تفصیل. د خبريالانو یو نړیوالی مدافع ټولنې له امریکایي مشانو غوښتي چې هغو افغان خبريالانو ته د امریکا بیرنی ویزی ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي دا کمیټه د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر هغو مدافع ټولنو ورګډه شوې چې ولسمشر جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د کانګرس مشانو ته په یو ګډ لیک لدې ډلې افغان ژورنالیستانو سره د بشری مرستې او د امریکا د بیړنۍ ویزو د ورکولو غوښتنه کړې. په دې لیک راغلی دی چې په دې برخه کې بیړنۍ اقدام ته اړتیا ده، ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت ته اړتیا لري. سی پی جی وای په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی، له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمه ایزو او نړیوالو ژورنالیستانو ملاتړ وکوي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا حکومت له دې مخکې زرګونه کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی هم په امریکا کې د استوګنې د ویزو ژمنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر مانی په لور د توغندوی وشتل وغندل. پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او څو دولتي چارواکو د اختر المنسکاو د کابل پروان مینه څو راکټونه وشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګیدل، خو مرشوبله پیښه نکړه. د امریکا حکومت د دې برید د غندلو ترڅنګ په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د هلو ځلو د چټکتیا غوښتنه وکړه او ویل چې دایمي سوله د افغانانو اساسي غوښتنه ده. داعش سختریزي ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلو اردو قمندان وای ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي. خان الله شجاع د سرګندونې نن میمنی ښار ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې له رسنیو سره شریکی کړی دی.
بلند وخت کې زموږ تهاجمي عملیات پیلېږي چې له لاسه ورکړي سیمې بیرته ونیسو. فاریاب ته زموږ د سفر هدف همدا و.
هدف سفر مو به ولایت فاریاب.
قمندان شجاع همداراز ویل په دې سفر کې د فاریاب امنیتي وضعیت ارزولی او د میمنی ښار امنیتي کمربندونه او لومړی کرشی لیدلې دي. راپورونه وایي د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي. د جرمني خبري اژانس د ترکیې رسنیو په قول ویلي پولیسو یو سلو جرلس افغانان چې پلی روانو له ایران سره پر پوله په وان ښار کې ونیول او د مهاجرت ادارې مسؤولو چارواکو ته وسپارل. د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته اوړي. د سوریې له کډوالو وروسته چې شمیرې شاوخوا درې میلیونه او شپږ لکه کسانو ته رسیږي. په ترکیه کې د ډیر افغانانو شمیر د نورو ټولو هیوادونو تر وګړو زیات دی. اټکل کیږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 5 لک ترمنځ وي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورتونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي. مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوی بلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورتونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولای شي. د هغه پریکړه لیک پر اساس چې د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسون پرون چهارشنبه تصویب کړ، د بلتون غشتونکو په ولکه کې د لوهانسک او دونیسک د هغه سیمو اوسیدونکو چې روسی پاسپورت لري د روسیې د سپتمبر د 19 نیټې په انتخاباتو کې ګډون کولای شي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت په می میاشت کې ویلي وو چې د لوهانسک او دونیسک 15 لک 20 زره اوسیدونکو روسی پاسپورتونه لري. د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلونو لشتلجه 12 کسان وژل دي. د دولتي خبري آژانس سینهوا د راپور لمخې د هینان په مرکز جینګجو شار کې د سیلونو خورا زیات ورانه هم کړی دی. په دې شار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکو لري، په تیرو 2 ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او ترمزکی لاندې د اورګاډي تمځایونه له اوبو ډک شول. او د سوریه د بشری حقوقو د سر دلوی د سوریه په حلب کې ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشه وژل شوې دي. د ډلې چې مرکزی په بریتانیا کې رہی حبدارز ویلي چې د دې بریټ پترس کې د 15 تنو ایران پلوه ملیشو د وژل کېدو ترڅنګ د هغو یو سلاکوټ هم ویجاړ شوی دی. د سوریه خبری آژانس سانا هم ویلي د اسرائیل توغندې د حلب ولایت پر شمال لګیدلې دي.
که غواړی دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه تور شي azadiradio.com آدرس ته زموږه غل آزادی رادیو نه اوري. راځو د خبرونه د سر راپورته. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د تاریخوالي د جر پایتر رسیدو غوښتنه کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت ویان نت پرایس په یو خبري ناشته کې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ روسي خبري هم مثبت بللې دي. افغان حکومت وړاندې تل ټینګار کړی چې د اوربند غوښتن کې د طالبان بیا وایي د دوی او امریکا ترمنځ په توافق کې د اوربند په اړه واضح دریځ راغلی او دوی ټینګار کوي چې دا هوکړه باید عملي شي. تفصیل زموږ د خبريالې پر راپور کې.
د افغانستان د سولې خبرې او د نړیوالو لولوري د اوربان پر ټینګښت او تاوتریخوالي پر پای ټینګار. د امریکا متحده ایالاتو حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د جګړې لخکیل خو غوښتنه کړې چې زر تر زره د تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پر نو وخت په خپلې یو خبري غونډه کې وویل
نو په دې توګه د نړیوالې ټولنې د پاتې غړو ترڅنګ موږ هم د سیاسي جوړجاړي او په پیډه د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتونکي یو. موږ دا کار ځکه کوو چې عام افغان ولس 40 کاله کېږي چې قرباني ورکوي. د دې ناورین 40 کاله کېږي. د افغانستان خلک تر ډېره د هغه خوندیتوب او امنیت څخه بې برخې دي چې دوی مستحق دي، او دا هغه څه دي چې موږ ټول یې په افغانستان کې درمنځ کولو لپاره ګډه هڅه کوو.
ښاغلی پرایس، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې د تیرې شنبه او یک شنبه د ورځې ناسته مثبت ګام بوري خو ټینګار کوي چې د دې شن خبرو ترڅنګ د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره باید ډیر نور څه هم په عمل کې پلیسي. خو نوموړي په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د توغندیو حمله وغندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د اوربند غوښتنه کړې ده. د دغه سفارت په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې افغانانو په تیرو 40 کلونو کې لاسترولې درلودې او غواړي چې د پرمختګ بشري حقوقو او بیان ازادۍ په برخو کې د دوی لاسترولونو ته دوام ورکړي. موږ غواړو تاکید وکړو چې په تیرو کلونو کې سوي پرمختګونه یوازې هغه وخت دوام کولای شي چې ټولې خواوې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت هم په دوامدار اوربان ټینګار کوي. هغه غوښتنه چې وړاندې هم بار بار تکرار کړې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجیه انوري آزادی رادیو ته وویل
دا د مونږ تاکید ده، د مونږ تاکید لوي او موږ غواړو چې له هر څه نه مخکې مونږ یو دوامدار او سرتاسري اوربند ولرو، مګر بلا کوم قید او شرط.
میرمن انوری وای چې ک اوربندوسی مذاکرات په باوري فضا کې تر سره سي. همدارنګ تیر ورځ افغان ولسمشر د اختر لمانځه وروسته په خپل پیغام کې طالبان تورن کړل چې د سولې اراده نه لري. خغلی غنی وویل د خبرې ورته د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله کړی دي. خغلی عبدالله تازه په دوحه کې له طالبانو سره په لوړه کچه له دوه ورځنیو خبرو راګرځېدلی دی. افغان ولسمشر وویل دا چې طالبان د سولې اراده نه لري نو افغان حکومت هم باید خپل تصمیم ونیسي. په قطر کې د غډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند موضوع د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د دوهې په هوکړه کې واضح شوې ده.
په کابل ادارې هم منلې ده چې بین الافغاني مذاکرات پر مخ وړل لپاره د دوهې توافقنامه اصل کې د اوربند په رابطه خبره راغلې ده. په غو باندې ځکه بحثونه شوي چې باندې به پوره کامل او بشپړ اوربند به دی هغه وخت کې چې کله یو سیاسي تفاهم رامنځته شي، دغه نه وروسته به نوی اسلامي حکومت باندې توافق وشي، دغه نه وروسته به بیا اوربند کې
متحده ایالات په داسې وخت کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای او اوربند غوښتنه کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې را په دې خوا لکه چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی، د دې هیواد په ډیری ولایتونو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی چې د جګړې د دواړو اړخونو ترڅنګ پکې ګڼ ملکیانو ته مالی او ځاني زیان رسیدلی دی.
و موردل چې امریکا او د غرض افغان حکومت له طالبانو غواړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. طالبان بیا وایي چې دوربان لپاره خده چې د دوه توافقنامه عملی شي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په نږدې راتلونکو کې به د افغان دولت یو بل لوړ پوړی پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره دوه ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ په دوحه کې، البته همدا اونۍ په دوحه کې د سولې خبرې لکه څنګه چې لازم وي پایلې ور نه کړې او ډیر خلک ترې ناهیل شول. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنې سوې نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
د دوه میناست لپاره در دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی کې تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي، ځکه د افغانستان د وسنۍ جنگ یا د وسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کې او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نسی، جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم داوی چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه پدې کې همکاري وکړي چې بل اخره د وسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تیر شنبه او یک شنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وی بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وشي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم شوې وې د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوې، خو دوړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیوني شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سم د لاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي، دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه داره چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسلوال طالبان ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي، جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حمید کرزای هم پکې و ویلي، د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیاره ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسي حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو نن د کونړ په غازی آباد کې د ملي اردو یو لوی مرکز نیولې دی. ځایي اوسیدونکي وایي د جلالا په نوم د مرکز او شاوخوا پوستو یې له یوې نیمې میاشتې راهیسې جګړه وکړه، خو بلاخره طالبان پرې برلاسه شول. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایتي شورا غړي ملک شیر زمین خان ازادي راډیو ته ویل د غازی آباد ولسوالۍ اړوان په جلالا کې د ملي اردو کنډک نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې او له هغه وروسته د غازی آباد ولسوالۍ نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده. په کونړ کې یو امنیتي مسول چې لنوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کول ازادي راډیو ته ومنل چې یاد مرکز ته نن سهار 4 بجې وسلوال طالبان ننوتی دي او مرکزی نیولې دي. په کونړ کې د 201 سیلاب کل اردو د دوهمې پلې لیوا د مطبوعاتو د دفتر مسول شاهد الله صاحب به وای په جلالا کې خپل کنډک سره اړیکې پرې شوی او په سیمه کې وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو د جلالا د بیز د نیولو او په غازی آباد کې د رواني جګړې په اړه څه نه دی ویلي. دا یادونه ورده چې له تیرې یوې نیمې میاشتې وسلوالو طالبانو د جلالا بیز او د غازی آباد ولسوالۍ محاصره کړې او همدا راز د یادې ولسوالۍ ترڅنګ د ناړۍ برګمټال او کامدیش ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم بنده کړې، چې له امله د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي د خوراکي موادو، درملو کمی او نورو ستونزو سره مخ دي.
ومریدل چې د کونړ په غازی آباد کې جګړه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي د هیواد شاوخوا 200 یا نږدې 200 ولسوالۍ د دوی لاسته په تیرو څو میاشتو کې ورغلې دي. اوس په یو راپور کې دې ته کتنه کوي چې په دې سیمو کې چې طالبانو نیولې د خلکو سګنۍ اختر څنګه وو.
د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر ورځي دا ورځي ښایي د تیرو اخترونو په پرتله توپیر ولري. یو شمېر خلک د شلو کلونو وروسته د طالبانو تر سیوري لاندې ژوند کول تجربه کوي. دوی د اختر د ورځو بېلابېلې کیسې لري. له دوی څخه یوه 8 کلنه سبزینه ده. هغه د خپل میړه او شپږو ماشومانو سره د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې ژوند کوي. دا وایي چې په دې اختر کې خلکو نه اختریز دسترخوانونه نیولي او نه هم چندان اختریز تګ راتګ شته. کلونه مخکې زموږ اخترونه ډیر له خوښۍ او ډک وو. موږ به ډک اختریز دسترخوانونه جوړول، و ډوله میوه به مو ایښودله، کلچې به مو پخولې، خو پرون مو هیڅ نه درلودل ځکه موږ یې منع کړي وو. حتی د اختریزو دسترخوانونو په نشتون کې ماشومانو هم اختریز تګ راتګ نه درلود. په موږ میرمنو دومره محدودیت وضع شوی چې حتی موږ ونه شو کولی له کور څخه بهر ووځو. اختریزې جامې مو نه دي جوړې کړې، موږ هیڅ نه شو پوچه اختر څه شی دی. ډېرې خرابې ورځې دي، نه اختریز دسترخوان لرو نه مو اختریز دود شته. پرون مو هم په خوشنۍ تېره کړه، نن هم د سبزینې په څیر د ځینو نورو لپاره هم دا اختر د مخکنیو اخترونو په پرتله رنگ او خوند نه لري. 15 کلن سید قلا د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دای وای
اختر څنګه تیر کړم؟ پرون ماته زما مومنان وای زما بابا موږ د اختر د شی مې غواړو کې نه غواړو. زما زوی الله مې ربانه دی، خدای دې غټ خدای دې موږ ته شسل را کړی. هیڅ پر دنیا دې چا ماده کې نه لرو، شنه نه دی.
خو د ځینو لپاره خای د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د اختر د نور اخترونو په پرتله د ډیر توپیرونه لري. د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
موږ په ولسوالۍ کې چې ټول دیوتی کلیوالي ژوندونه دي، یعنی ممانعت د طالبانو طرفه قطعا نشته، ځکه چې یو د بل د کلي سره مړی ژوندی تر کېنات ټکاله میمونه د شان دي، او ځکه دوی خطر مداوي چې څوک په ټکرې کېم سي، په جوابو کېم سي، چادرې کېم سي، ما محرم ورسوي بخیر افتمار ډېر ښه دی، عیدونه ډېر ښه دي، میمونه دي، ټکالې دي، په نوبت باندې کو مثلا ښځې الایده وي، نرینه الایده وي، ماشومان ته مثلا ډېښې دي، میوه وي، میوه هم دي، درې رقم اخیستل کېږي، غټانو ته یو رقم، ځوانانو ته بل رقم.
د افغانستان په یوه بله برخه کې بادغیس ولایت کې هم خلکو د طالبانو تر سیوري لاندې د اختر لومړۍ ورځ ونمانځله. خدای دا چې د دغه ولایت د اب کمری ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي که څه هم خلک د جګړو په اړه اندېښمن دي، خو خوشاله اختر یې درلود.
خلکو د اختر لمنځ وکړ، قرباني هم وکړې، دیو بل کورون د لاړل، خلکو د خپلو خپلوانو سره لیده کاته وکړل. دلته په اطرافو کې هیڅ کومه خبره نسته، د خلکو ځورول هم نسته، مګر دننه په ښار کې خلک اندېښمن دي. ډېر خلک له ښار نه راووتل او اطرافو ته راغلل چې دا کار د اطرافو خلک اندېښمن.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هیڅ محدودیت نه دی وضع شوی او خلک په خوندي چاپیریال کې اختر تیروي. د هغه په خبره طالبان اوس په مجموعي ډول تر 250 ډیری ولسوالۍ تر کنټرول لاندې لري، هغه ادعا چې د حکومتي سرچینو لخوا رد شوی ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو را سره پات شي په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. وسم راځو دې چې په کندهار کې ماشيني یا کمپیوټري غاړو د کندهاري لاسي خامکی غاړو بازار خراب کړی دی.
فرشتہ د کندهار شهر اوسیدونکو ده، دا په شهر ولسوالۍ کې شوزو ته کندهاري لاسي خامکی غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو پلوري. دا وای اوس چې ماشيني غاړي بازار ته راغلي، خلک لاسي غاړي نه رانيسي، ځکه د ماشيني غاړو به یکشته دي خو د لاسي غاړو به لوړي دي.
اوس اتره خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، ځکه کمپیوټري غاړي تر لاسي غاړو ارزانه جنازه ک ډیر خلک په ودونه کې لا کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي ګراني هم جنو ډیر خلک کمپیوټري غاړي رانيسي، لاسي غاړي اوس ډیر نه خرڅيږي.
نجيب الله چې د کندهار شهر د لاسي غاړو په یو مارکیټ کې غاړي خرڅوي وای، لاسی غاړي په کندهار کې د میرمنو لپاره د کار یو ښه فرصت دی او لدې لاري ډېرې میرمنې خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. د نجيب الله په وینا سره د دې چې د کمپیوټري غاړو بازار ګرم شوی، خو د لاسی غاړو مینوال لا هم په ګرانه بیا د غاړي رانيسي او علاقمندان زیات دي.
په تلیفون رقم پر کوم ارسمه کیږي چار کنجال شبازي بس پر پښیس مش خپل ماشینونه لږ مو د ټول لاسی د عمل کې د لاسی غاړو یا لاسی غاړو خو ته خپل ځان ته خپل ځای لري، هغه ډیر وخت کندهار ثبت دوه دي خلګ یاغون ماشینی غاړ په دې باندې کم تاثیر نه ساتي، ولې دا ډیر وخت دی غاړ خو مردا کوشش چکران اور بیا مش شل سر کو هغه سره مش څه به سر کو هغه خامو کو نه په اقتصادي وضعیت مو سر سر نه دی. دا اوس کندهار شانه ولسوالۍ کېم سایلمن تم زه ګورم شه زراوی دانو ته داینل ملموجه وی تر کو هغه له سنور تر کو دار کم دی.
د ماشینی غاړو د یو کمپنی مشر رازیه حیدری منی چې ماشینی غاړو پر لاسی غاړو غیس کړي، د دې په وینا د غاړي پلند وخت کې جوړیږي او په مناسبه به خرڅيږي، خو په خبره اوس هم لاسی غاړو خپل ارزښت ساتلی. دا وایي هغه کسان چې د کنداري خامکی غاړو سره علاقه لري او اقتصادي حالت یې شنوي، هغه مجبور دي چې ماشيني غاړي رانيسي، ځکه دغه غاړي لا 100 افغانۍ څخه تر 2000 افغانۍ پورې په شخامک سره پلورل کیږي. د غیب خبره د یوې لاسي غاړي جوړول شاید تر شپږ میاشتې پورې وخت ونیسي چې قیمت یې له 1000 افغانۍ تر 6000 افغانۍ پورې رسیږي، خو ماشيني غاړي کولای شي په 40 ساعتونو کې جوړ شي.
یک فرد که واقعا علاقمند و دوست
یو کس چې د خامکی غاړو مینوال وی خدرانی ول توانی ونلری مش کولای سوله اتو تر شلو ساعتونو پوری په شکه کیفیت او مناسبه به خامکی غاړه ورته برابر کړو.
کیفیت خوب با قیمت خیلی مناسبه.
ماشینی غاړي چې د ماشینونو په واسطه جوړیږي په خلکو کې د کمپیوټري غاړو په نوم شهرت موندلی. د دغه ډول یوې غاړې قیمت د لاسي غاړو په پرتله لس تر شل برابره ټیټ دی، یعنی په دې معنا چې د یوې کمپیوټري غاړې بیه 800 تر 2000 افغانۍ پورې رسیږي، خو د یوې لاسي غاړې بیه له 100 تر 300 افغانۍ پورې رسیږي. کنداري غاړې چې د دې ولایت د ښځو مشهور لاسي صنایع دي، د خوشوي په ورځو په ځانګړي توګه اخترونو کې ډېر اغوستل کیږي. روغتیا پالان وایي د دغه ډول غاړو رغول د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې هم پیدا کوي، په خاص ډول د سترګو د دید کمزوري کېدل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم په هند کې د کورونا د وضعیت په اړه یو راپور د هندي متخصصانو یوې ډلې ویلي چې په هند کې د هغو کسانو نارسمی شمیر لس برابره ډیر دی چې په کورونا مړه شوي دي. دوی تازه دغه راپور خپور کړی، خو د هند چارواکو بیا ویلي چې یوازې 400,000 شاوخوا کسان په کورونا مړه شوي او دوی وایي چې همدا اصلي شمیرې دي.
د روغتیایي متخصصانو یو تازه راپور په هند کې په کورونا وایرس د مړو ټکن ورکوونکي شمیر په ډاګه کوي. په دغه راپور کې چې پرون سیشن به د هند د حکومت پخوانی اقتصادي سلاکار اروند سوبرامنیان په واشنگتن کې د نړیوالې پرمختیا د مرکز دو نورو څیړونکو او هاروارد پوهنتون خپور کړی راغلی، په هند کې په کورونا وایرس د مړو واقعي شمیر شایي میلیونونو کسانو ته ورسیږي. د راپور په دوام راغلی چې شایي د 2020 میلادي کال له جنوري څخه د 2021 میلادي کال تر جون میاشتې پورې په هندوستان کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ له 3 میلیونو نیولې تر 4 میلیونو 800,000 پورې کسان مړ شوي وي. څیړونکو زیاته کړې په هند کې د مړینو دغه شمیر دومره زیات دی چې له بریتانیا تر خپلواکۍ اخیستو او له پاکستان او بنګلادیش سره تر ویش وروسته یې ساری نه و لیدل سوی. د هند حکومت دغه راپور رد کړی او له مبالغې ډک بللی دی، خو د هند د حکومت رسمي ارقام ښیي چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر څه باندې 400,000 او 14,000 دی. د څیړونکو او روغتیایي متخصصانو په راپور کې راغلي چې د بیلابیلو عواملو لکه بېوزلۍ، د مړینو د شمیر نه ثبتېدو او لری پرتو سیمو ته د لږې پاملرنې له کبله د مړینو شمیر زیات دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري د نړۍ یو له زیاتو نفوس لرونکو هیوادونو دی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په کې تر 1.5 میلیونو زیات شول سوی دی. ډاکټر جکیب جان چې د وایرس پیژندنې په برخه کې تخصص لري د هند په اړه په تازه څیړنه کې کومه ونډه نه درلوده. هغه اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي په هندوستان کې د کورونا وایرس په اړه تازه راپور ټکن ورکوونکی دی او په هند کې د کورونا وبا په وړاندې د اقدام لپاره د روغتیا د سیکټور کمزوري په ډاګه کوي.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت چې د اختر مبارکي دی، لوی اختر ټول او تدې او زول سوال سم کال تدې سم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته، د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په مشکل سعودي او برادری او د خوت او دی والي اختر کی. الهي پروردګار دې ټول اسلامي ملکوتو کې آرامي راوړي. الهي پروردګار دې کورونا واپس له ټول نړۍ شي واخلي.
زه د رادیو ازادۍ له طریقې و ټولو هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجي سراد یم له زابل ولایت چې موضوع سره څه خبرې دا په ځان سره کوم. په قطر کې څه کومه غونډه د وسواله طالبانو او د افغان دولت د پلاوت منځ روانه و. خلک ډېر خوشبینه او خوشاله و، خو متاسفانه او بدبختانه دا غونډه ډېره بې نتیجې پای ته ورسېده. خلک ډېر ناهیلي او ډېر مایوسه دي.
محمد بیان هم د هرات ولایت څخه سره په اړیکه کې یم. لوی او جل جلاله او خدای د دربار غاړم چې د سولې، د نیکمرغۍ، د خوشحالۍ، د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه، مسلمانان، وروڼه، افغانان، بالخصوص افغانان پرور تغر د اختر سره ولمانځي. دا مو هیله، دا مو غوښتنه، دا مو دعا ده. وسلام په احترام وروڼه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته دغه اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاث د کونړ ولایت نه.
دا چې زیو سرباز په مسافرې کې اختر لمانځم د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر ټول حق قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې دا محل د افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدسه د نجرا کوي ژوند دې د افغانستان ملي فوج و سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو دویمه نیمایی که درته دوه اونیز خبرونه بشری حقونه او ژوند په شیبو کې لرو خو اوس په کابل کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې اسمت ساروان ته به وار ور کوچې د خبرونو لنډیز در واوروي
د خبريالانو یو نړیوالي مدافع دلیل امریکایي مشانو غوښتي چې هغو افغان خبريالانو ته د امریکا بیرنی ویزی ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی دی د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشر مانی په لور د توغندیو ویشتل وغندل پرون په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ کاوه د کابل له پروان مینې څو راکټونه وویشتل شول چې د ارګ په شاوخوا کې ولګېدل د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو قماندان وایي ژر به د فاریاب ولایت د بایللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي خان الله شجاع دا څرګندونې نن میمنې ښار ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې کړې دي راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو تر سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روانو د دې هیواد په ختیځ کې نیولې دي مسکو د اوکراین په ختیځ کې هغو کسانو ته چې روسی پاسپورتونه لري په انتخاباتو کې لار هواروي مسکو وایي هغه کسان چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې روسی پاسپورتونه لري د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په آنلاین ډول ګډون کولای شي د چین په مرکزی ولایت هینان کې سختو سیلونو لشتر لشت دولس کسان وژل دي د سوریې د بشري حقوقو د څارنلوي د سوریې په حلب ولایت کې د اسرائیل په توغندوی حمله کې 15 ایران پلوه ملیشا وژل شوې دي او د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جیف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته مزکی ته راستون شو
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري که غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ وی پانه ته ورشي پته د ازادي رادیو ډاٹ کام هوسم لجمن سره رازو اونیزو پروګرامونو ته لمړی بشري او اساسي حقونه او ورپسې هم ژوند په شیبو کې پروګرام مهیروي
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو د خبرونې ملما محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري د بشري سرتاسو خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر شما غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرند او زغلنده خبري وکوم د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد تاریخ په تمدنونو فرنګونو کې لري په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلې ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلې ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو د تاسو پښتنه په جواب کې زبېدوم چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کني جدي دی هغه ژبنی دی هغه رنگ دی هغه قومي وي هغه جنسي دی هر توپیر وي پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کېدی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې د دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اړه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې
په دې اړه باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې د تصغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري هم زمونږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زمونږ د مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دې که خزه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې د دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي او سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي خو په افغانستان کې هم همداسې دي وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوې دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامني دی دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتي رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي هغه شانته چې د بشري حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانته چې د مدني او سیاسي قانونسون دوی ته جته اشاره کړې ده او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق خاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړ شي هغه ورته نه ورکړ کیږي په ډیره ځایونه کې
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلومات لرونکي کسان دي دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اړه باندې ځکه هغه هغه د پرنسپل چې دا معلومات لرونکي خلک معلومات لري ولې ناتوان نه دي توانای لري چې دوی یو کار وکول شي د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دي خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلومات لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې هغه د توانای لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دي دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سم چې هغه پروژې چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټول وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه وسیږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یاو انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي. دغه پروژه د به غرق هم تطبیق کړي په عین شانته دغه مسئله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبیزی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د ښځو د نارینه او باسترام مستکی چې مثال ښځو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي، مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی ګلته نه وي، نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر په پات کیږي، یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي، ستاسترګي چری کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته د زمينه نه برابرې چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوی دی د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که مغه هر څوک دی هغه برابر حقوق لري د خپل کورنۍ دی ته وه سوي ورسره کار وکي، پوهاوی ورته ورکي، ذهن روښانه کړي، هغه او دی ته وه سوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لبان دی کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو، موږ به دا هم موږ تاسو اولاد دی داجل کیم باید منګو ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزی تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کی، چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي، دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي، دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي، دغه نه به یو قاضي جوړیږي، دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشری او انساني حق دی. دا نه تنه چې زوته ورته ورکو، بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې منګو تاسو په دې مکلف شوی چې باید دا حق ورته ورکو. او د نارینه او د ښځې دا توفیرونه کوچته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم تربیته د لاسرسی حق نه لري.
ډیر زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري. اللهم مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی باندې کوونه
رغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اختر په ټوک ټوک راغای، اختر په ټوک ټوک راغای، نمې کالښت نه دی غاړې امیلینا پاخترونو کې تاګراتک لڅ وخت را پدې خو دوت دی.
دا تاګراتک هغه زمانه نه چې کله اخترونه شروع شوی دی دا تاګراتک هم ده، یعنی ښه خوشحالي هغه چې په ګڼه سره او په مشترکه تور سره وي.
د ورسته یو کې چې کورونا په کمین کې دی، آیا د بخا په چیر ډلېز ګرځیدل او یاو د بل کور ته ورتلل مناسب کار دی؟
دیو بل دیدل به دومره مهم نه وی لکه صحت چې مهم دی او اړیکه خپل پر ځای دی. د ځان د خوندیتوب لپاره ځانونه وساتو او ورته څخه ډډه وکړو.
په داسې حساس شرایطو کې به خلک څه ډول د اختر مبارکي وکړي؟
د ټولنیزو رسنیو له لارې، د فیسبوکونو له لارې، د تماسونو له لارې، ویډیو اړیکو له لارې یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو ته به غوروي.
نن پام دې خپل خبرې کوو. په پایل کې د اخترونو د منځلو تاریخ چیرو او د اختر په ورځو کې د خلکو د دود دستور په باب هم معلومات وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، د اکثرو کسانو په باور د اختر خوند د خپلوانو او دوستانو په لیدلو او د هغول احوال څخه په خبرېدلو کې وي. شاعر هم وایي چې مینا پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله بزه درځم مینه، خو تګ راتک هغه وخت د مینې، دوستۍ او خپلوۍ سبب ګرځي چې پایله یې له ستونزو، خطر، درد او رنځ سره مخ نه وي. مشرانو ته ورتلل او هغو ته درناوی کول زموږ دود او فرهنګ دی. خو دا چې په دې وروستیو کې د کورونا لمن په ټوله نړۍ کې غوړېدلې او په چټکۍ سره د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې خپریږي، نو پکار دی چې د ځان، کورنۍ، خپلوانو او ټولنې د بقا او خوندي ژوند لپاره خپل ګرځېدل کنټرول کړو. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د اخترونو منزل او یو د بل کور ته ورتلل د اسلام له پایله په ډېرې خوښۍ سره دود شول.
اختر د مسلمانانو یو خاصه ځانګړې مقدسه ورځ ده چې په دې ورځ کې سرل دی نه چې هغه عبادتونه ادا کیږي او ځانګړي تعبدي اعمال اجرا کیږي. دې تر څنګه یو عنعنوي او دودیزه بڼه هم لري. دودیزه بڼه مقصد موږ افغانانو په منځ کې دا ده چې په دې ورځ کې عمومه خوشحالي وي، هر څوک یو بل ته ډالۍ ورکوي او همدا رقم یو بل کور ته ورځي او تګ راتک کوي. او دا تګ راتک له هغه زمانې نه چې کله اخترونه شروع شوي دي دا تګ راتک هم ده، ځکه کله چې خوشحالي کیږي هغه خوشحالي په ګڼه سره خوشحالي. موږ مخکې اسلام نن په دې ټاټوبي کې چې اوسېږو دلته اخترونه درلودل، زرتشتیانو اخترونه او د مجوسیانو اخترونه او د همدا رقم د بودایانو اخترونه او کوشانیانو او باختریانو آریایان او همدا رقم د دوی اخترونه. خو کله چې اسلام راغی، اسلام سره بیا دوه اختر موږ ته پاتې سو چې یو عید سعید فطر او بل عید سعید اضحا. په افغانستان هم کله اسلام راغی اخترونه هم ورسره راغله، نو تګ راتګ شروع شو د خلکو ترمنځه.
په کلیو او بانډو کې بیا خلک سره ټولیږي په ډله ییزه توګه په نوبت سره له مشرانو نیولې بیا تر کشرانو د ټولو کورونو ته ورځي. هر کور ته چې ورشي دغه کورنۍ کسان هم له ځان سره ملګري کوي، بیا بل کور ته ورځي. وروستي ځای ته چې ورسیږي د خلکو شمیر له سلو تنو څخه هم اوښتی وي. له چا سره چې ماشومان وي هغو ته نغدې پیسې یا هم وچه میوه په جیب کې وراچوي. دا خبرې د لوګر اوسیدونکو اعتراف کوي. نوموړی په لوی اختر کې د قربانۍ په اړه هم وایي چې دا کار یې له یوې خوا ثواب دی، له بل لوري وخت هم خوښ تیریږي.
د لوی اختر کې موږ چا وسه کېږي هغه لاړ سي مال واخلي، که کسان ډېرې نو بیا چا سره شریکان سي، او که لږې نو یو کس لپاره دوه کسانه په پسونه واخلو یا چا سره شریکان سو، بیا هغه پسونه حلال کړو، بیا دغه لړمون او دغه زړه دا شیانه کور ته مخکې له مخکې ولېږو چې تاسو دا پاخه کې موږ دا پسه کنډه کنډه کوو، بیا راواخلو پسه درې کنډکه کوو، یو غریبانانو ته ورکړو، یو خورو خولنې ته وساتو، یو خپل کور ته راوړو. اخور خلانه تم موایز مګ نه وړو مخ خپل کړی دا، نو بیا هغه مکور ته ووسو، بیا د مشران کړه د اکثران لارسي ال دا تیار وخه په خړی هغه وخره چي مېوچ کی، بیا لغه نور سم مبارکي وکي د خپل کور کې وکي خپل خزو مند سره، بیا پر دې افساګان ته ورسي هغه سره وکي دغه نور ست، بیا خلې سره ټول سي سخه او اختر بصره کم کو ایتي تقسیم وکي چې پلانې لاس کور به نن راکي پنځه کور بګه د چای راکی پنځه به گرمی مړی راکی پنځه دی یا سلور دی بیګا مړی امدا ته درش په باندې کورونه تقسیم کو د ډل ډلې ګرځو تا کر راځو ما کر راځو بیا خور خلن ته لاړ سو خوند مندم راسی مکرې چا خوند مند یا غو کر بوزو بس رفت هم شروع سی درې سلور راځي خوشحالي بیا سی برت راو ګرځ بیا مګه بیا دې مګه اوران متنی او اوران زړونه
د کابل اوسونکې مریم وایي چې په اختر کې میرمنو ته بیا دومره ډیر کار وي چې خپله د چیرې تګ موقع نشي پیدا کوي.
خدای زه ډیر ظرفونه مینځم، دونه ظرف مینځم دا د اختر په ورځو کې، یو دیک پخوم ظرفونه مینځم، نو دغه نه زه هیڅ نه بیکاره کیږم چې زه لاړ شم چا کره زختن مبارکي وکم. باور بدی را شکنه، اول میز جامعه ها خونده میاد دیک کاسید که ظرفونه مینځم که هر چه کار لرم خزان خو پاک ساتم. دا بیخی او شوق میرازی دختر پاول او راز اول سوابی وقتا چرا راجیک شم داده کار نه چخلاص شم جمع جانو میچو که وقتا میکالی آخوندم بیا نزم نور کارو بسی زدون از سریم بکه بیا چختر لخیر خلاص بیا نزم سوابیم وست زختر کام طول سره هر یاویم بیوینی بیا نخاندی بیا خلاص زرفن دیکارده ولی چیز خپلا تنای من بلچوک نشته راست دیر سری توب داده اختر پا قربانی پاورازی دیر خلق سریکی و دیر خوشحالیم برینو.
زینی کسان بیا گیله کبی وی و رستوی پر مختگونو لکه موبایل او انترنت پخانی تگ را تگونه کم رنگ کردی. دا کابل وستون که عرفان وی چه و زینی کسان پا یو زنگ یا مسج دی اختر مبارکی خلاصه وی چه دا کار بیا پخپلوی او دوسته که دا فاصلو لامل کردی.
ډیر زیات خواله پدیو چې کله به اختر سو په اختر کې بیا غټ واړه ټول خپل خپلوانو نږدې دوستانو کربتل راتل او دغه رواجونه سده ډیر زیات بارز ول ډیر زیات قوی ول او په همدې سره د خلکو هغه مینم ډیرې دله خوس چې د ټکنالوژي لراتک سره به د موبایلونو د ټولنیزو رسنیو زیاتوالی سره دغه دودونه یو څه کم رنګ سوي دي ځینې دودونه پالل د پکار دي
د عرفان په څیر ډیر کسان وایي چې اختر مبارکي دی ل لري لارې څخه د ټلیفون په مرسته نکیږي د اکثر خلکو په باور د دوی خبرې پر ځای دي خو مناسب وخت او شرایط غواړي دا چې د کورونا وایروس د همدې تګ راتګ له وجې خپریږي نو پکار دی چې یو څه وخت له ګڼې ګوڼې څخه ځان وساتو د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم په وینا د پیغمبرانو په وخت کې هم کورونا ته ورته ناروغي خپره شوې وه په هغه وخت کې به خلکو ته ویل کېدل چې د ځان ژغورلو لپاره دې د ژوند له هرې چارې تیر شي د دود دستور او رواج په نامه دې ځان نه تباه کوي یوازې او یوازې د خطر پر وړاندې تدابیر ونیسي خو له بده مرغه ډیر داسې کسان لیدل کیږي چې په اختر کې د پخوا په څیر په ټولو خپلوانو راګرځي د کرونا د مخنیوي لپاره احتیاط نه کوي استاد ناظم وایي چې د ځان او ټولو خلکو سره لوی ظلم دی نوموړی زیاتوي
الله تعالی په خپل کلام کې دوه ځایه فرمایي چې خذو حذرکم یعنی تاسو خپل تدابیر ونیسي او لهغی وروسته توکل په لوی رب وکوي دا که په اجتماعي برخه کې وي یا په روغتیایي برخه کې وي او داسې نور په کار ده چې هغه لازم تدابیر چې د هغه وخت ضرورت وي او محیط او حالت د هغې تقاضا کوي هغه باید په نظر کې وساتي او بیا په خپل رب باندې توکل وکوي ځینو دوستانو له توکل څخه اصلی مفهوم نه ده اخیستای او فکر کوي چې بدون له فکر کولو او بدون له تدابیر نیولو په یو موضوع باندې ورمنډ کینو دې ته خی توکل وای نه دا د الله تعالی له ارشاداتو او د رسول الله صلی الله علیه و سلم له سیرت سره مخالف کار ده په روغتیایی برخه کې د هغه وخت مناسب تدابیر نیول او بیا په الله باندې توکل کول دي نو هیلمان یم چې زمونږ او تاسې مظلوم رنځېدلی کړېدلی ملت په خپل ژوند کې روغتیایی تدابیر هم چې اوس یې نړیواله ټولنه ورسره لاس او ګریوان ده په نظر کې وساتي
لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي چې کله سړی ځینې د اندېښنې وړ خبرې نه کوي وایي زه اختر دی په اختر کې ولې د ناامیدۍ مسایل یاد شي خو پایله یې بیا دومره بده وي چې جبران یې د انسان د توان څخه وتلې خبرې شي د نوموړي په باور پر کرونا سربیره امنیتي حالت هم دومره د ډاډ وړ نه دی نو ډېره هڅه دې وشي چې د اختر په دې مبارک ورځو کې له پوره احتیاط څخه کار واخیستل شي تر څو خوښي په غم بدل نه شي
موږ په هیواد کې ناخوالې خوسته نه یوازې دا چې دا د جنگ جګړو
جریان هم دغه دی وسته. نو د دې ترڅنګ دغه دوم کال دی چې د کورونا په نوم نړیواله وبا او مریضي هغه خبره ده، او دا یو واقعیت دی. نو د ټولو هیوادوالو څخه، دوستانو څخه مو هیله ده چې د ځان د خوندیتوب لپاره د یو بل کورونو ته کځي هم په احتیاط، او اول خودي د دې پر ځای چې ډلیز د یو بل کور ته ولاړ سو، کچیري د ټولو رسنیو لالاري، د فیسبوکونو لالاري، د تماسونو لالاري، د ویډیو اړیکو لالاري یو د بل سره د زړه خالو کو یو بل ته مبارکي ورکو، دا په غوړوي، ځکه موږ د یو بل لیدل به دومره مهم نه وي لکه چې هڅه مهم دی، او اړیکې خپل پر ځای دي.
په دې هیله چې د اختر پاتې شپې هم په خوښۍ او آرامۍ سره تیر کړئ، ژوند په شپو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
جنت دے ماد پار فرختے زما کور پتا جنت دے ماد پار فرختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے
جہان در تلو کے کرم مال او زر درنا قربان کرم کخبل سر درنا قربان کرم شاعری میں در نظار شا زندگی میں در نظار شا خوشحالی میں ستار زادہ دازوانی میں در نظار شا کسجدہ در تا جائز وے او زمان خانہ کعبے موم فکی مورے مور فکی مورے زما کور پتا جنت دے ماد پار فریختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون رچی نئے تد جون رچی نئے مور فکی مور